ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چپدے آیت کی وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ
پدی کی دا ہم رازی لکه یو گناهگار بنده و هغه توبه ایستی ده او گناهونه پریخی دی داغه نه پس هغه په هغه خراب نوم یادول لکه یو مثال بواخلو چی دا خو غل دی مون خودی پیجنو دو بڑی غلاګانی کولی اوس هغه خشوی دی یا یو شرابی وی هغه توبه کړی وی د شراب سکونه لیکن مون ته اوس هغه هم هغه شنخکاری او په هغه نومونو سره دا غنوم اخلو چی دا خو هغه دی چی نشبه کوله دا خو زیناکار دی نو هغه په هغه تیر گناه باندې یادول او شرمول دا حرام دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې یو کس یو مسلمان په داسې گناه باندې وشرموي چې د هغې نه هغه توبه کړې وي نو الله تعالی به دغه کس ته دې دنیا نه په داسې حالت کې نه اخلي چې تر څو پورې دی په هغه ګناه کې په خپله نه وي اچولی. نو چرته هم چاته داسې خرابې خبرې مه کوئ، ها تو خو داسې وې ما ته پته ده، نو داسې مه کوئ. هغو توبه ایستی ده، نو اوس د هغو معامله د الله تعالی سره ده. مونږ ته هیڅ ضرورت نشته چې هغو ته بار بار یاد کړو چې تو داسې وې او هغسې وې یا تا داسې کړی وو، نو داسې خبرې منه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې چا خپل رور په یو ګناه باندې شرمنده کړو او وی شرماوه چې هغو دغه ګناه نه توبه کړې وي نو هغه به تر هغې پورې نه مري چې تر څو پورې دغه ګناه نه وي کړې. نو دا په نصیحت کولو کې نه راځي خو په شرمولو کې راځي. الله اکبر. بئس الاسم الفسوق، څومره خراب دی په فسق کې نوم. بعد الایمان، پس د ایمان نه، یعنی ایمان خو یو ښکلی شی دی، د هغې نه پس تو په فسق کې خپل نوم زیاتوې. اسم الفسوق څه شی دی؟ بل ته داسې نوم ویل چې هغه نوم په هغو باندې ښه نه لګي. دا دومره خرابه خبره ده د هغه کس دپاره چې هغه د ایمان دعوه کوي، یعنی څښا خوله. دا ټول د خولې خبرې دي کنه. چا ته خراب نوم ویل، چا له پیغور ورکول، په چا پورې خندا کول، مذاق یعنی پیشاړي، دا دومره خرابې خبرې دي چې دا د یو ایمان والا په زړه کې نه شي راتلی. ایمان خو ډېر ښکلی شی دی او خرابې خبرې او څښا خولې دا په یو زړه کې نه شي کېدی. د ایمان سره خو د خلکو زړه ښایسته وي او دا څښا سیزونه دي. که څوک وایي چې دا دواړه سیزونه زما په زړه کې دي، نو داسې نه شي کېدی. یو شی به وي، یا به ایمان دومره کمزوري وي یا به پکې ایمان نه وي. نو داسې څنګه کېدی شي چې د چا په زړه کې د ایمان وي او د خولې نه دي خرابې خبرې خېږي؟ نو په فسق کې نوم جوړول د ایمان راوړو نه پس دا سوخه خبره نه ده، بلکې دا ډېره خرابه خبره ده. ومن، او څوک چې لم یتوب، توبه ونه باسي. څه مطلب شو د دې خبرې چې توبه نه کوي؟ د دې مطلب دی چې دا خبرې چې تاسو ته وویلی شوې که نه، داسې نه ده چې تاسو ته صرف ادب وښیلی شو. که ای کړی نو ډېره ښه ده او که ای نه کړی نو څه فرق نه پرېوځي. دا خو هسې ادب دی نو. نه، داسې خبره نه ده. دا صرف ادب نه دی، دا ګناه دی. ځکه چې توبه په کومه خبره کېږي؟ په ګناه باندې. نو دا ګناه دی. نو ځکه وویلی شو چې څوک توبه ونه کړي، دې مطلب دی چې که تو دا ګناه پرېنږدې نو اولئک هم الظالمون، نو دا هغه خلک دي چې ظالمان دي. مونږ ظالم چا ته وایو؟ هغه غټ غټ جاګیرداران، هغه د خلکو پیسه چې خوري، چې څوک خلک وهي ټکوي، چې څوک خلک لوټ کوي، چې څوک د یتیمانانو مال خوري. لیکن مونږ ظالمان یو که چېرې مونږ دا کار کوو. نو هغه د خلکو مال چې خوري، خلک مړ کوي، نو هغوی صرف ظالمان نه دي. چې کوم خلک د خلکو عزت خرابوي نو هغه هم ظالمان دي. دی مونږ ته ظالمان نه ښکاري او الله تعالی فرمایي چې هم دا ظالمان دي. پته نشته چې په مونږ کې څومره ظالمان ناست دي، لیکن الله تعالی بیا هم بندله ودکې ورکړی دی، بل چانس یې ورکړی دی. که توبه دې وکړه د دې نه وتې شي چې څوک توبه نه کوي نو هغه ظالم دی. چې څوک دا خبرې واوري او بیا هم د دې کارونو نه ناوړي. نننی سبق ختم شو او دی په هغه خپله زړه لاره باندې وي. نو دوی ظالمان دي او د ظالمانو سزاګانی سودی کومې د ظالمانو سزاګانی راغلی دي کنه نو هغه دی بیا وای بنده نو ولی الله تعالی د ظالمانو سره محبت کوي دا سی چرته نه دی راغلی چې الله تعالی د ظالمانو سره محبت کوي الله تعالی خو د انصاف کول واله سره محبت کوي او انصاف دا دی چې مونږ داسې کار نه کوو دا هم انصاف دی او د ظلم یو سزا دا ده چې ظلم به د قیامت په ورځ تیارې جوړې شي ظلمات تیارو ته وایي که نه نو دا به د قیامت په ورځ تیارې جوړې شي د ظالم دپاره هغو ته به هیڅ نور هم نه میلاویږي او هلته به د نور ډیر ضرورت وي توبه کول ډیر ضروري دي هلته توبې طرف ته رغبت ورکړی شوی دی چې توبه وباسئ چې سو شو نو هغه وشو نو اوس دا خبرې داسې مه ګڼئ چې دا صرف ادب دی نو نن توبه کړئ د داسې قسمه خبرونه د ټولو نه مخکې مونږ توبه کوو چې مونږ قرآن وایو الله دې مونږ معاف کړي خو هغه مونږ په پوهه یا ناپوهۍ سره کړي وي او الله تعالی دې آینده مونږه محفوظه وساتي آمین یا رب العالمین چې کله د الله تعالی په حقوق کې کمی راشي نو په هغې باندې شرمنده کیدل ضروري وي او د الله تعالی په مخ کې توبه پکار وي او دا وعده کول چې آینده به زه داسې نه کوم لیکن چې کله د بندیانو په حقوق کې کمی راشي نو بیا په حدیث کې دي چې د بندیانو نه معافي غوښتل پکار وي چې کله مونږ قرآن وایو او یا ځان ته نیک وایو خپل ځان راته دیندار ښکاري نو مونږ وایو چې زما د دین زما د ایمان او زما د تقوا د دې سره هیڅ تعلق نشته چې زما د خلکو سره څنګه رویه ده زه مونځ کوم روژه نیسم د قرآن کلاسونه هم اخلم زه د جمعې په ورځ سورة الکهف هم وایم نو د دې څه تعلق دی د دې خبرې سره چې زه د خپل کوروالو سره څنګه خبرې کوم او یا زما د خپلو پردو سره تعلقات څنګه دي زما اخلاق څنګه دي ښه دي او که خراب د دې څه تعلق دی که زه ښې خبرې کوم او که بدې خبرې کوم د دې د دین سره څه تعلق دی که زه د خلکو عزت خرابوم یا چاله دوکه ورکوم او یا زه د خلکو په منځ کې جګړه جوړوم نو د دې د دین سره څه تعلق دی دیندار خو زه هسې هم یم نه د دې نه پته ولګېده چې دننه تقوا نشته که یو طرف ته زموږ روژې منځونه دي او بل طرف ته زموږ د اخلاقو داسې حال وي او زموږ چم ګاونډ واله زموږ نه ستړي وي او هغوی ته مونږ بد ښکارو نو دا دوه جدا خبرې نه دي په دین کې دا دواړه کول ضروري وي نو بیا څه دي یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن دا وګورئ دا د ظن خبره چې راغلې ده سبحان الله دلته الله تعالی فرمایي چې ځان بچ ساتئ د ډیر زیات ګمان کولو نه داسې ګمانونه مه کوئ چې تاسو د چا په باره کې ډیر غلط سوچونه شروع کړئ چې ما فلانې د هغه ځای نه په راتلو لیدلی دی ښا چېرته تلی وه دا نن چې دومره په سنبال کې وتې وه نو چېرته تلی وه دا اخر تلی چېرته وه ډیر زیات ګمانونه کوي ان بعض الظن اثم ځکه چې بعضی ګمانونه ګناه وي هر ګمان ګناه نه وي ځکه چې ځینې ګمان صحیح هم وي بعضی داسې ګمانونه وي لکه په الله تعالی باندې ګمان کول دا صحیح خبره وي او د دې نه بنده نه دی منه شوی لیکن په خلکو باندې غلط ګمان کول چې فلانې چېرته تلی دی فلانې د کوم ځای نه راځي چېرته ځي د دو کره څوک راځي نن ورکره پارټي ده او که نه داسې جاسوسي کول او داسې ګمانونه کول د هغې په باره کې داسې فیصلې کول چې داسې به کیږي ما وکتل د هغو ګاډی بهر ولاړ وو لیکن دوی مونږ ته دروازه کلاو نه کړه او فورا غلط ګمان وشي نو احتیاط کوئ اجتنبو وویلی شو احتیاط کوئ محتاط اوسیږئ بچ اوسئ تاسو د ګمان نه بچ اوسئ دلته هم د دریو خبرو نه منع شوی دی خلک لکه څنګه چې په تیر آیت کې د دریو خبرو نه د منع کېدو په باره کې راغلی وو ځکه چې دا ګمانونه چې وي که نه نو په دې کې هم ګناه وي نو ګورئ ګناه څه شی دی دا د خولې د ویلو خبرې دي یا په لاسو کولو سوکار دی خو په خپو باندې د تلو سوکار دی نه د سوکار دی بیا دا د سوچ کار دی. په دماغو کې چې څو خبرې راځي، هغه په دماغو کې چې کوم خیالات پیدا کیږي کنه، هغه هم ګناه دی. الله اکبر. موږ خو چرته دا سوچ هم نه دی کړی چې زما د دماغو په سوچ کولو کې لا هم ګناه دی. او حسن زن چې دی کنه، یعنی یو ښه ګمان، نو دا هم یو نیکی ده. د چا په باره کې ښه ګمان کول دا نیکی ده. نو د یو مسلمان دپاره د دلیل نه بغیر، او که دلیل هم راغی، مثلا د چا ریکارډینګ راغی یا د چا څو خبره تاسو په خپلو سترګو ولیده، د دې نه بغیر علما وایي چې ګمان نه دی پکار، بلکې هر مسلمان په باره کې په ښه سوچ کولو باندې ثواب میلاویږي. بعضې خلک چې د چا نه دوکه وخوري، نو بیا د هر چا نه بدګمانه شي. هغه خلک مثال ورکوي چې مار خوړلی د پړي نه یریږي. ځینې خلک وایي چې ټول سړي داسې وي یا ټول مسلمانان داسې وي، دا ټول تور خلک یو شان وي، دا بدګماني ده کنه. ټول خو داسې نه شي کېدی، لیکن موږ په ټولو باندې غلط ګمان کوو. نو ګورئ، که یو انسان ښه ګمان وکړي، نو د هغې په وجه هم هغه نیکي ګټلی شي. دا ګمان چې وي کنه، نو دا د دې ځای پورې نه وي. د ګمان کولو نه پس مخکې یو بله هم مرحله راځي. دا بدګماني چې ده کنه، دا د منافقینو نښه ده. منافقینو د دې بدګمانۍ په وجه شک وکړو. چې کله حضرت عائشه رضی الله عنها وروسته پاتې شوې وه، جدا شوې وه، او هغه راتله د حضرت صفوان رضی الله عنه سره، صرف په دې خبره هغوی بدګماني وکړه. هغوی وې چې د دو سره راغلی ده، نو څو غلطي خو به ترینه شوې وي، او د هغوی سره هیڅ دلیل هم نه و، او نه گواه و د هغې په باره کې. په سورة الفتح کې راغلی دی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عمرې د پاره تلو، نو منافقینو څه ګمان کړی و چې دی په دشمن پسې ځي، نو بچ نه شي راتلی. نو بیا الله تعالی د هغوی د خبرې ذکر په 12 آیت کې په سورة الفتح کې کړی و چې ستاسو دا ګمان و چې اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم او مؤمنین واپس نه شي راتلی، تا غلط ګمان و کنه، نو ګمان هغوی برباد کړل. نو الله تعالی مؤمنان د بدګمانۍ نه منع کړي دي. د ځوانانو جینکو متعلق خلق ډیر زر بدګمانه کیږي، او د هغوی عزت دومره نازک وي، او په هغې کې په هغوی باندې بدګماني کول. او بیا بدګماني صرف په دماغو کې نه وي، بلکې په خوله باندې ضرور راځي چې ها، ما دا د هغو سره لیدلی وه. نو داسې ولې وي؟ دا شیطان اچوي. نو مؤمن له پکار دي چې د شیطان په خبره پسې نه ځي. که د چا د خولې نه د شرابو بوی راځي، نو هم پرې ګمان مه کوئ چې کیدی شي چې دا په دو باندې چا په زبردستۍ څکلی وي. کیدی شي چې هسې په شرابو باندې کولی کړی وي. نو د بدګمانۍ تصدیق مه کوئ چې شیطان خوشحاله کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په مسلمان باندې الله تعالی د مسلمان وینه او د هغو متعلق بدګماني حرامه کړې ده، او چې تر څو پورې په هغې باندې دوه کسان ګواهان نه وي، نو بدګماني ولې بنده کوي؟ نو شیطان ضرور بدګماني په زړو کې اچوي. او بیا که دغه وخت بدګماني ختمه شي، نو هغه مخکې نه ځي. لیکن چې کله موږ په هغې کې مالګه مرچکې واچوو، نو بیا هغه خبره ډېره د لرې پورې ورسي، او بیا وروسته انسان تجسس یعنی جاسوسي کوي. ښا، دی د دې ځای نه راوتی و، دی هلته ولاړ و، دا یې څه کول؟ نو اوله بدګماني پیدا شي چې دی د چا سره خبرې کوي، او د هغې نه پس جاسوسي شروع شي، او بیا بنده وایي چې ودرېږه چې دا ګاډی پسې بوزم، بیا وایي چې د دو کره لاړه شم، په دې وخت کې پې ورځم، راځه چې اوس ورپسې ورشو، او ګاډی روان کړي چې دی کوم خوا ځي. مه کوئ تجسس. د مسلمان چې په ظاهره سودی، نو په هغې یقین کوئ. تجسس څه ته وایي؟ سپاینګ یعنی جاسوسي کول، په چا پسې لګېدل. هغه چې په کومه پرده کې دی، نو د هغو نه پرده لرې کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې که چېرې تاسو د خلکو عیب لټوئ، نو تاسو به هغوی خراب کړئ. د هغوی عیبونه مه تلاش کوئ چې دی څه کوي، چې د دوی یو عیب زه معلوم کړم، د دوی د یوې خبرې ما ته پته ولګي. ولې موږ ولې د خلکو عیبونه لټوو؟ نو یو خو د هغې وجه دا وي چې د هغې نه پس به تاسو څه کوئ، د اصلاح خو پکې زیات څه نه وي، بلکې څه کیږي چې په څه طریقه باندې موږ ته پته ولګي او موږ یې بل ته ووایو. په حدیث کې خو د دې پوری راځي چې یو بادشاه د خپلو لاندې خلکو خرابۍ تلاش کوي او ډیر لري جور پکې لاړ شي نو هغوی خراب کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې یو مسلمان د بل مسلمان پردهداری کوي نو هغو ته به دومره ثواب میلاویږي لکه چا چې په قبر کې خخه شوي ښځه بچ کړه، دومره غټ ثواب دی. که پته درته هم ولګي نو بیا هم د هغو عیب پټ کړئ. داسې نه ده چې موږ په هغه بنده ورپسې شو چې دی څو کوي، او دا هم زیات زموږ د خپلو نږدې خلکو سره وي چې څوک نه پیژنو نو د هغوی متعلق دومره تجسس موږ چرته کوو، حالانکه د ځینو خلکو دا هم تجسس وي. دانه سلیبریټي څو کوي، د هغوی رسالې اخلي او بیا هغوی وایي چې دو وادو کړی دی او که نه، او بچی شته او که نه، چې هغه نن سبا څو کوي، چرته ځي، هغه کوم ځای خپلې چوټیانې تېروي، ولې دومره تجسس کوي. دغه شان چې موږ د خپل متعلق تجسس کوو نو د هغوی د کور خبرې کول او د هغوی متعلق داسې داسې تپوسونه کول چې د هغې زموږ سره د سره څه تعلق نه وي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د یو سړي د اسلام حسن دی چې هغه د لعیانی یعنی فضل خبرو کې اوننخلي، چې د هغې سره زما څه تعلق نه وي نو د نورو خلکو په تلاش کې مه ګرځئ، ولې موږ د هغوی په کارونو کې کار لرو. د انسان خو د هغه خبرې سره کار په کار دی د کومو خبرو چې د هغو سره تعلق وي. کو په ایسته بیسته فضل خبرو کې موږ ولګو نو موږ خو به د خپل اصلي مقصد نه لرې شو. زموږ د ژوند مقصد څه دی نو د هغې نه به موږ لرې شو او په فضول کارونو کې به اونخلو، چې څوک ځي، څوک راځي، کوم خوا ځي، ښا تو چرته ځې، د کوم ځای نه راغلی یې. بعضې خلک د خپلو کړکو نه خپلو ګاونډیانو ته ګوري، ولې؟ او دا هغه څیزونه دي چې الله تعالی په خپله منع کړي دي، د بل جاسوسي کول. د وخت د کمی په وجه به موږ دا نیم آیت په بل کلاس کې وکړو انشاءالله تعالی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تلاوت واوري.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.